سلامونه او ستوري مسیز عبد الحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو اوري او سم د یوې ځنګړې مرکه وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال دی بو شاعر سره خبرې کړي راځي چې ورته وښیو
مخام خټک ته د پښتو کرکټون کې نستړی کې دونکو لیکوال وایي ځکه چې خغه په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غوندې وخت وختون کې کار کوي او په یو اداره کې زده کوونکو ته د قانون خوونه هم کوي خو د دې سره د پښتو په بیلابیلو صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولې دي مشال رادیو تاسو لپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمونږ خبرونه ته په خیر راغلې
وعليكم السلام خټک صاحب راشد خټک صاحب څنګه ښه ټیک ټاک تاسو ډیر ډیر مننه جی چې تاسو ز خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکو کې او د یو بل حال او خبر شو مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیک پرزونه
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه خپل نوم مسه دی او چرته زګیدلې په کوم کال کې وزګی دی سبق مسومره ویلې دی زده کړې مسومره کړې دی او څه کار کوي چرته میشتي
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی خپل نوم چې دی نوغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1902 او یم کې 1972 کې په کمر میلا نظام پور نوخار کې زګیدل بیا مې ابتدایي زده کړې تر درېمو پورې کراچۍ کې کړې دي بیا مې لسم د نظام پور هایر سیکنډري سکول نه لسم کړې ده د لسم مې د خوشحال خان خټک کالج اپوري نه کړې بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم د اسلامي کالج نه ګریجویشن وکړ او د اسملا کالج نه بیا ال ال بي وکړه هم د اسملا کالج نه مې بیا ال ال ام کړې ده په 2000 کې ز کال 2000 کې ز د وکیل شوم وکړ وکالت لیسنس میں واغست او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن پوری چې سره پیر کی بیا په 2002 کې زه د های کورٹ وکیل شوم او د 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2015 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم دلته مدغه هلې زلی دي او بیا چې کوم د ما ال ال بی کړی دا بیا ال ال بی سره چې ده نو ما په کال 2015 کې ال ال ام هم کړی ده او ور سره چې ده د وکالت سره بدلتا په فیڈرل اردو لا یونیورسٹی کی ویزیٹنگ فیکلٹی هم یم دغه هلی زلی دی ورسره د ادب د هلی زلی هم تان دیو زلان دی ساتو
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندانو و ادیبان چې دی د دوی یو خاص فیلډ وی نو خاص میدان وی څوک شاعری کوي څوک لنډی کیسی لیکي څوک تکلونه لیکي څوک خاکی لیکي څوک تحقیق کوي تاسو هر څه کوي یعنی موږ تاسو ته آل راونډر ویلی شو
یار آل راؤنڈر کو ڈر لوئی سڑے ہی چو صحیح مانو کہ آل راؤنڈر ہی یار از آل راؤنڈر براتا نو ہے بس دا خبر دے درست دا چی تقریباً ڈیر سیزنو بعد ماتا باز مائی کڑی دا شاعری میں کڑی دا ناول میں لکھ لے افسانے میں لکھ لی تنقید کتاب اشتا دے کارا کتا نے خاکی میں لکھ لی نو پدی لحاظ خو ماتا آل راؤنڈر ویلے شے خو مسئلہ دادا چھے آل راؤنڈر چکم دے نو آگا بیا پا اخپل آرے شعبے کی چکم دے آگا کامل بھی نو زز تزان تا دا کاملیت درجہ خونشم ورکوالے خو پٹولے سی سنو کہ میں تر اخپل آواز چکم سیز ما تخل گی دلے نو ما کا سٹیم کے خاکو موڈ جور شوے نو خاکی میں لکلی شاعرے موڈ میں شوے شاعری میں کڑی ناول راتا لگی دلے چیرہ ناول لکل دی پدی موضوع نو پاگے میں ناول لکلے تنقید راغلے خاکی میں لکلی نو دا سیزون بس دا ادب سرا چوکے دا ٹول اسٹڈی پیو سے روان ہے نو چا کم ٹیم کے ستا کم شیپ انڈرسٹڈی وی نو بیا کوشش کی چھ سڑے آغا سیز چتا تکلا آغا سیز اشارہ ہوشی نو پخپلا بیا سڑے آغا طرف تا توجہ ہو کی آغا سیز ہو لیکن شاید دی وجہ نا بس پٹول سیزون میں دا یو دا طالب علم پہ حیث لکڑے دا یو عالم فاضل شخصیت پہ حیث نا بس دا سی دی لکچیو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دار څه نه متاثر کیږي د شانت شاید د زده یو طالب علم یا د ادبی چنی په هیڅ کلا د یو چیز نه متاثر شم کلا د بل نه په هغه تاثیر کې بیا هغه لیک زمانه وشي
په دا هر څه تلاسه چولو باندې یا په هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو پر لیکلو سو اغیز خو نه دی شوی ځکه چې موږ داسې اورو کنه هغه انګریزي کې وایي چې جیک اف آل ماسټر اف نن یعنی په هر څه لږ ډیر پوهیږي خو په هیڅ څه هم پوره نه پوهیږي نو داسې خو نه دی شوی چې تاسو سره
مطر خیال زما د خبرې د جواب په خپل ستا په دې سوال کې موجود دی بالکل همدا سې دا چې همدا سې وګڼه چې په ایسم نه پوهېږم بس ټول سیزونو ته مې لاس اچولې
تاسو لکه چې خپه شوئ مخاف خټک صاحب ما داسې نه دی ویلي چې تاسو پس نه پوهېږئ ما خاص یو مقوله وویله
او بس اول به ما لکه شاعري وسم کوم ما د شاعرۍ سره د تکل مې دوه کتابونه راغلي داسې د افسانو او مختلفو سیزونو باندې ما تب آزمایي کړې ده خو سوال نه دی چې کله کله هم ما کوم سیز لیکلی نو ما کوشش دا کړی چې په هغې مې اول ځان پوه کړی دی چې دا څه شی دی که ما تکل لیکلی نو ځان مې پوه کړی چې تکل څه شی دی او تکل ولې لیکلی کېږي په نورو ژبو کې څنګه لیکلی شوی ما ته څنګه لیکل په کار دی نو ما اول چې کوم دی نو مونتین او فرانسیس بیکن دا سټډیکل بیا ما ترجمه کړي دي فرانسیس بیکن ما ژباړلی دی نو دغه شان ته مختلف سیزونه چې کوم دي که ما پښتو ادب کې د ماحولیاتي تنقید باندې کتاب لیکلی نو ما اول بیا په ماحولیاتي تنقید باندې ځان یا پوه کړی دی چې نن سبا مسله څه ده نو تر څه حده خو داسې ده خو زه دا نه شم ویلی چې بیا ګینه زه په دې ټولو سیزونو کې ماسټر یم نو ممکنه ده چې په کوم سیز باندې ما لږ ډیر ځان پوه کړی دی نو تر هغه حده به ما په هغې لیکم کړی دی نو ماسټر خو بالکل نه شم ویلی خو تر لږ لږ بیا تر څه حده په دغه ټولو سیزونو لږ لږ مې ځان پوه کړی نو بیا ما هغه لیک کړی خو بیا داسې نه دی شوی چې زه ما تکل لیکلی نو بیا مې افسانه پریښي چې افسانه مې نه دا ټول اسټډي یو ځای روانه یي او په دې ټولو سیزونو لیکل کوم نو بس دغه شانتی دا سلسله روانه ده نو چې اوس ما ته تاسو څنګه ګوري که جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر نن راته وایو او که ماسٹر آل او جیک آف څه ورته وایي ممکنه ده چې زه نه ګڼم چې زه په دې ټولو سیزنو کې کامل یم
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اغېستل کېږي نه په بیا څوک نه اخلي ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپېږي نو دا ستاسو کتابونه خرڅېږي ډېر او لوستونکي لرای کنه دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي
یار راشد صاحب تاسو ته خپله پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپله ملګرو ته د ډاک په ذریعه ما غوته بیا ورلېږم او ممکنه دا چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړی دي نو ممکنه دا چې هغه ته به دا اندازه لګي چې څومره خرڅېږي یا نه خرڅېږي یا پښتو اکیډمي چاپ کړی دي نو هغو ته به اندازه وي او نور ما چې خپله چاپ کړي نو هغه خو ما یو هم نه ده خرڅ کړی بلکې د ملګرو ایډرس یې را سره وي او بس هغو ته ورلېږم پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي نو بیا د چاپ کولو چاپ یې کوم نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی نو په دې وجه نه یاد دی نه څه د ګټې امکانات دي نه دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي وغې ولولي او تبصره پې وکړي یا ما ته ریسپانس راکړي چې خ کتاب لیکلی شو هغه هم ریسپانس ته هغه کس چې ما ته پته وي چې د ریسپانس څومره اهمیت لري لکه څنګه تاسو یا داسې نور ملګري چې هغې په تبصره وکړي یا ما ته ووایي چې دا د ښه کتاب لیکلی
مننه یار زه دې هم په سایه برای خلکو کشمار کړم
دا چې دا زما د پیره هر سر څه دي او نو په دې وجه نه نور د ګټې وټې خو څه گنجایش نشته خو دا به شوق دی زما د لیکلو ادب زما داسې وکړه چې شوق دی نو شوق خو څه قیمت نه لري او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده نو چې دا څومره پورې روانه ده څومره پورې تانده ځلانده ده لیکم به چې کله دا جذبه سړه شو خپله به غلی کینم
کومه سو کتابه چاپ شوی دی او په کوم کوم موضوعاتو نمونه یې سدي
زما تر نن نه پوری چې دی نو هغه د شمار په لحاظ څو 25 کتابونه چې دی هغه چاپ شوی دی او هغه چې در سره زه شیر کوم نو هغه داسې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی چې شاعری وا او هغه دې په وجود کې نه ځایږم او دغه نه پس ته بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشت په 2000 کې دا چې کوم عالمی مشاعره په مانسره کې شوی و ډوریال کې اسماعیل گوهر صاحب دې کړی و دا غی رپورتاج دی بیا دریم کتاب چې کوم دی هغه بیا شاعری د لکه فصل ریبل کېږم او بیا څلورم بل کتاب چې دی هغه د شاعری د ما په پیژنې کنه او بیا د ټپرن بیا چې کوم دی زما کتاب دی پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا په تکل دی او زما په خیال دا باچا خان یونیورسيټي کې فیل سټوډنټ لپاره دا نصاب کتاب هم دی بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم پسې چې کوم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدید شاعری دا تنقید دی بیا تنقیدی کتاب دی دو یاران دو شاعران ریاست سیم او ممتاز ورغی باندې لیکل شوی بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر دریغ غونه هغه سیف الرحمن سلیم شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران څخه باندې لیکل شوی دی بیا د تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونه اولنې کتاب دی بیا د تکلونو دویم کتاب پګړی بیا بل تنقیدی کتاب دی د خیبر د غزل د مکتبه فکر نمانده شاعر خیبر افریدی او بیا چې کوم دی بل چیرنه دا یو وشتمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب نوی بیانیا او بیا چې دی هغه تنقیدی کتاب دی کرخ کرخ کتنې اول برخه او بیا پښتو ټپی انګریزي ترانسلیشن یو کتاب دی بیا د خبرلوس تصویرونه خاکی دی د ګټ جنگ ناول دی پښتو ټپو کا انګلو رښتا رنگ او رنګ دا ما اردو انگریزی تشباڑی لی چپی دی بیا ماحولیاتی تنقید او پختو شاعری یا شعر و ادب بیا چې کم دی ما د میکاولی دی پرنس او د خوشحال خټک د دسترنامې پر تلیز جاج دی بیا چې کم دی نو هغه د فرانسیس بیکن د تکلونو ژباړه ده بیا کاکړې غاړي دی چې اردو انگریزی ته ترانسلیټ شوی دی دا تقریبا دا زما 25 کتابونه دی بیا د غین علاوه ناچاپ چې کم دی نو هغه د طاهر افریدی د افسانو انتخاب دی د غنی خان د نظمونو تجزیدی او دغه شانت د شاعرۍ څو کتابونه چې دی هغه ناچاپ دي او داسې تنقیدی نور کتابونه دي سره نو داسې زما په خپل خیال چې 15 کتابونه هغه اوسم په کیو کې دي چې ناچاپ دي او هغه ان شاء الله پراتلون کې راځي
دا زه ښکاری چې په یادولو کې کتاب نیم در نه پات شو مخام سه کشمیر 15 رسیدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غی ذکر نه پات شو او ډیر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه رانه بخي پښمار کې هر شو او دا د هیرولو کتاب نه ډیر مهم کتاب دی په دې نه چې مالیکله په دې چې اجمل خټک په شان ته په یولو شخصیت باندې مالیکله دی
دا وخت څنګه تقسیم وای مخام خټک سه دومره زیات لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروئ بیا به هغه چې د په عدالتونو کې پلیټ کوئ نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسئ ادبي غونډو کې ګډون هم کوئ تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی یعنی مهال ویش مو کړی دی کنه کارونه ورته پرېږ دی
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپل کل وقتی جاب دی پېشه ده سلی ریجنټ جاب دی ته ایون موبایل هم نشه بندول خپل خو ما څنګه اول ویلی چې یاره د ادب چې دی دا زما شوق دی نو دا شوق په ما باندې دا ټول څه کوي بلکې زه دا بوم چرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وای د وکالت چې کم ټینشن دی او کم ټینس سچویشن نظر ځان راوباسم نو زه ادب بیا زه دا څو غنه چې زموري خو خپل په زموري کوم خو تفریح دا زما د پر تفریح مو ذریعہ به جوړ شي خلک چې کم دی د وکالت نه پستا انجویمنت کوي څو سی سایډ ته ځي څو ډینرونو ته څو یو پلا بل پلا پروګرامونو ته زما اس قسم ته حال زلې نوري نه نه ډینرز ته کڅو مې غوړي نه زم ور سره چې تم ډیر په ډیر کم زم او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل او زما سره اکثر په گاڑی کې بل کتاب پروت وی آفس کې را سره بل کتاب یې یاد لستلو لیکلو د پاره او په کوټ کې را سره هم په فایلونو کې خامخا ما سره یو کتاب په لاس کې وي او اکثر ملګری مې راته دا وایي چې کله تاسو وینم نو تاسو سره کوم لګو زره بدل بدل کتابونه در سره او زه نه خو دا چې وایي خلی وګوري نو خو د پښتو یې نور ژبو ولې نه غبیا کې دی وي دا خو د پښتو کتاب دی بیا تاسو کې دا په شي دي کله شوی پلان نه دا خو ځان ته خبرې نو وخت چې کوم دی ګوره زه دا قلم نه ګڼم زه نه خلکو وخت نشته وخت وی وخت درې ستل غواړي زه ډېر کسان داسې ګڼم چې ناس دوی اسې به ګپې شپې لګي درې درې ګڼټې څلور څلور ګڼټې یا به کور ته راشي بار بار روزي په دړه به ناستې وي به وخت نشته وخت به ته پخپله پیدا کوي وخت هر څیز ته وي خو چې ستا کله دغه څیز سره شوق وو تا هغه څیز کول غواړي نو زه چونکې ادب چې دی دا کول غواړم ادب لوستل غواړم په ادب پوهېدل غواړم ادب لیکل غواړم نو دا زما چې څنګه څومره ټایم زه وکالت ته ورکوم نورو سیزونو ته ورکوم داسې ادب ته هم زه هغه مره بلکې ټول نه زیات ټایم چې کوم دی هغه زه لیک لوست او ادب ته ورکوم نو داسې نه ده چې ګنې دا ما ویشلی دی یا څه شعوري طور بس روان دی چلیږي او وخت چې کوم دی نو ما کله دا نه تعین کړی چې دومره ګڼټې به وکالت ورکوم دومره ګڼټې به ادب ته ورکوم نه بس دا سلسله ده روانه ده کله مې د ادب ټیم وکالت ته ورکړی کله کله د وکالت ټیم ما ادب ته ورکړی دغه شانته دا وخت چې کوم دی هغه تقسیمیږي او څه داسې شعوري اسنه ده غیر شعوري دغه شانته روانه سلسله ده چلیږي نو شاید دا د ادب سره زما شوق دی بلکې زما چې کوم کور بچیان دی او قربان الله دا غو هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره چې غو کله هم زما په دې سيزونو کې بلکې هغه را سره هم په کې برخه اخلي هغه هم زما د دې ټول لیکونو نه خبر وي ځان خبري او هغه کم اس کم ماته داسې کله ټف ټایم نه درکړي چې یا هغه مان ګیله کړی وي چې ټول وخت بس کتابونو کې التم کتاب وکالت کیم کتاب دلتم کتاب نہ نو بس دلت بچو تم خپل وخت ور کوم د الله په فضل سره کالج ته سکول ته پریدم هم واپس راوړم هم او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیزما ترازی فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو په غو کې مو سره برخه خپل دا ټول بس دخده کرم ده
دا سیو ناول یا ناولټ ورته وایو هغه مهم لیکل دی د ناول لیکنه د بهر څنګه روان دی په پښتو کې کلک داسې نظر په واچوي
ما دا ناولټ چکم دی د ګټي جنگ لیکل دی او دام په دغه زمون په دې مکا کم په دې تنظر کې ما دا لیکل دی تاسو چکم دا سوال دی چې د ناول بهر ته څنګه ګوره نو دا پښتو ادب کې ناول څنګه د ترجمې نه شروع شوی دی خو تر اوسه پورې روان دی لیکل کی زه خدا نه شمله چې رګنی ډیر مخکې تلې دی خو ولاړم نه دی ناولونه ډیر ښه لیکل شوی دی لیکل کی لوستل کیږي هم او تقریبا ګورو چې په هر موضوع باندې لیکل شوی دی کاغا نور محمد ترکی لیکلی دی کاغا شپون صاحب دی کاغا نصیر احمد لیکلی دی کاغا صاحبزاده ادریس دی کاغا رسول رسا صاحب دی کاغا تایزه صاحب دی کاغا طاهر افریدی دی کاغا فاروق سرور دی بیا په زنانو دی په لو کې بل نوم چې کم ده د صفی علی هغه ډیر یادګار نوم دی هغه ډیر ښه ناولونه لیکلی دی ممکن اسنه نومونه زمانہ په دې ټیم کې پاتې کیږي خو دا ناول سلسله چې ده هغه روانه ده زه دا نو غنم کده نور ژبو سره پرته لکو لکه اردو یا انګلیش هغه ست خو نشته خو بهرحال بیا هم موږ دا کمې نه محسوسو چې ګنې پښتو کې ناول نشته نه شته ده ناول شته ناول لیکل کیږي او خخه ناولونه خصوصا کو ګورو موږ د افغانستان په دې شخړه باندې زموږ چې کمد په دې باندې ډیر خخه ناولونه چې دي هغه لیکل کیږي لیکل شوی دي او په دې کې صرف دا نه ده چې صرف ناری نو لیکوالو لیکل کړي په دې کې خزینه لیکوالو چې کم ده نو هغه خخه ناولونه لیکلي چې په دې کې د وګمې بهترین ناولونه دي د حسین ګل ناولونه دي او په خانداز لیکلي شوی ناولونه دي نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د خزینه لیکوالانو هم برخه ده هغه هم ډیر خخه ناولونه لیکلي دي ګو چې مونږ دا نشو ویلې چې ګنیرا ناول ډیر زیات په مختلفه ده خو دا دي چې ولاړم نه ده او د ډیرو سیزونو سره چکم ده موضوعي ګرځو غرزولې ده د پښتو ناول هم او د پښتو ناول ز پخپله دا ایم بلکې چې کله د یو ناول سلکلن بهیر ولیکل شي نو دې مطلب دا ده چې پښتو سلکاله دا یا د پښتو ناول چې کم دی هغه سلکالونه زیات مزل کړي دي نو چې کم سیز یو پیړې مزل وکړي دي مطلب دا شو چې دا غي فضا ودریدلې نه دا هغه سازګار ده نو لازمی خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نشو پرتل کولای خو پخپله چې کوم ګورو دلته نو هغه وده کړي ده په ځای ولاړ نه ده او مزید ودا کوي.
تاسو د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوئ؟ په اردو کې کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل، زه پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوم. اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو په مختلفو ویب سایټس باقي لیکل کوم لکه هم سب .com وغیرہ او دا سے ارس کونسل کے پا مختلف پروگراموں کے لکم کوم اورم ہم لکم ہم برخ پک اخلم خطرو سپوری اردو کے زما باقاعدہ کتاب نہ دے چاپ البتہ دا پشتو نہ مجباڑی کڑی دی اردو تا چاغا چاپ تھی ہو تبزات یعنی افسانو یا دا سے دا شاعر یا د مضامینو یا د نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چې لیکلې وي د شاعر او د نظمونو خصوصا کتابونه میں چکم دینا چاپ تھی او سب مضامین دی نو دا درې کتابونه میں اردو کی چکم دی هغه زیر تبہ دی نو هغه را روان دی چې هغه د مضامینو دی او بل بل چکم دی هغه څلورم کتاب اردو کی چکم دی نو هغه ما چې څومره فورن لیکوال چې دي د انګریزي ژبې د نورو ژبو په هغو باندې ما لیکل کړي دي نو هغه ممکنه ده چې هغې باندې مې یو کتاب راشي نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره ناچاپ شته نو امید ده چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي او په اردو کې هم ستا خبره درسته ده چې لیکل کوم تر خپل سدا خو پته نشته چې هر هغه به څومره معیاري وي خو بهرحال په هغې کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ پخوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وې او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه یې کوئ؟
یار د چې سپا درته ویم د کراچۍ ادبي فضا هغه شانت نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه ډېره تاند او ځلاند او روانه وه، اوس هغه شانت نه شته. ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړې دي، په هغې کې هغه یې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې. خو چونکه څو چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو زه څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری برا غونډې دل او یو خو دغه برخه وه دا چې سلسله وه چې دا یو بل به ووینو یا یو بل نه به خبر شنو، اوس هغه چوبیس ګنټې د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک د لارې یا د نور سوشل میډیا د لارې یو بل سره په اړیکو کې وي. نو هغه مطلب خیال هغه د غونډې د ناستې هغه اهمیت ختم کړی دی، اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل په لاس کې وي چې څه شی زړه ته رالل پوسټ کی. نو ادبی فضا هغه شانت نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چې د دې بنیادی وجه څه کې دی. خو هغه ملګری چې کوم وو دلته فرض کوم محب وو، تیر سے وفات شوی دی ریاست تسنیم، نو یا نور ملګری وو نو هغه بټول راغونډېدل، بیا شاید زنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند وو ځلاند وو، هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول. لکه محب وزیر دلته نو محب وزیر به چې په څه طریقه هم، خو هغه به دا کله کله به داسې وو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې. خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه وایم چې کنه را واقعي بالکل غونډې کیږي دام نه دی چیرې غونډې نه کیږي شته دي ملګري چې هغوی څنګه ټولنې جوړې کړي دي په هغې کې اوس هم هغې تنقیدي حالې ځلې کې خو د هغې معیار هغه نه دی چې کم معیار د جرسې دي وي جرګې وو او پاری کې ملګری داسې یو څو تنه داسې دي په دانورو او ټولنو کې چارې خه ملګری دي هغه ځوانان دي او لیک لوستم لري او خه مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غوندو هغه درجه نه داسې لګړي چې نه هغه معیار شته چې کم د جرس دي بي جرګي وو ګو چې هغه تر خپل وس ډیر خه خپل جسم راغه واسطه جسم را پوهه دا دغه مطابق وایي کوي خو هغه هغه شاند تسلی بخښنه ده لکه څنګه چې دا جرسه د بیچارګي یو
د نورو غونډو ژبو سره یې پرتله کوو نو د پښتو سینې ادب چې دی اوس کم لیک ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتله کوو نو دا غونه زغل چې ده کنه هغه ډیر خدای د اردو د انګریزان علاوه فرض کوم کده بلوچي سندي یا د سرکی پنجابي ادب ته ګورو مداغونه زمون ادب ډیر مخپوران دروان ده داغه په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کم سالانه کیږي د مختلفو ژبو نو په ریکه چې کم انداز ده کم معیار ده دغه نه د پښتو معیار ډیر لوړ ده خو مونږ چې کړه د اردو د انګریزي سره پرتله کوو نو الته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي په کار ده چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر منو چې زموږ معیار چې کم دی هغه د اردو او د انګریزي په نسبت لا ډیر کمزور دی البته زموږ سره چې نور دلته د کومونو ژبې پر ادب دی دا غونه زموږ ادب ډیر ښه دی په حال کې هم په ماضي کې مخ او په مستقبل کې به هم ښه وي اکثر دلته په کراچۍ کې کراچۍ ته هغه وکړي مینی پاکستان وته وایي دا چې کم دی وړوکی پاکستان در مطلب د ټولو ژبو خلک دلته موجود دی ادب هم دلته موجود دی موږ سره دا غو ناسته پاسته کیږي اکثر کوم پارٹس کونسل کې صرف وګورو چې کلم سالانه پروګرام کیږي نو د اردو نه یا د انګریزي نه علاوه زبر کده بلوچي پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي کده سرایکی وي بالکل کم وي کده پنجابي وي کده بلوچي وي هغه کې نیم نشست د نیم سیټونه چې کم یا هم ډکلی او چې د پښتو پروګرام نو هغه په ټول ارس کونسل کې وتاتا هر دویم کس پښتون ښکاری او دا ټول چې کم دغه پروګرام ته راځي دغه شانته په افسانوي لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نسبي لحاظ سره هم هغه نه چې کم دی نو موږ ډیر خیو دا بل خبره ده چې په سند کې سندي ژبه چې کم دا دی سرکاري ژبه ګرځولې دا خو په خپل ځای ده خو دا هغه هم هغه امکانات چې کم ترندرمي سند د پوری دی په کراچۍ کې به دغه هغه غیز نشته په کراچۍ کې د سند نه زیات غیز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې په تل کو نه دا غي نظم د ادب وز ډیر لوړه دا ډیر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه غنای تاسو ته څنګه ښکاری لګرانا په واچوي
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او وکړ چې موږ امید ډیر ښه وساتو او صرف ترخه ساتلو پر نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه ده او ولې چې موږ چې کوم دی کوم څه سوشل میډیا زلاره هم ګورو نو پای کوم ځوانان هغه هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټولې حالې زلې دې پکاروي چې کوم نورو ژبې پکاروي د مخ په خیال دادې چې راتلونکي د پښتو ادب ښه ده ولې چې اوس دا د نت ژبان دا ګرځېدلې ده د ګوګل او د چټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمونږ ژبه د دې سجونو وړ نه وي نو بیا خو مونږ ویلې چې وره د دې امکانات چې کم دي او امید ساتل بیکار ده پراتلونکي کې بده ورکه شي نه پراتلونکي کې پښتو ژبه هم د نورو ژبو نه شاید چې کم وړاندې نه وي نو وګه په وګه به ورسره بالکل روان وي نو راتلونکي د پښتو ژبه ډیر ښه ده او د صرف د ژبې نه د چې کم روان کول د غنه هم ډیر زیاته توقع ده ډیر ډیر مخه خزواران چې کوم دی غارن سبا ډیر ښه لیکوال دی په هر موضوع له سره کاغه د تنقید نوې تیوري په له سره دی کاغه د ناول دی کاغه د افسانې دی او کاغه نور کاغه شاعری په له سره دی نو راتلون کې ز بالکل ښه غنمه او د پښتو راتلون کې بد نه ده ډیر ښه ده او په کارم دی چې موږ دغه او خو امید وساتو او خو امید ساتل هم په کار دی.
د مشال رادیو ګرانه اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي مسافر کله نه پس راغلم ستړې ستومانه مسافر کله نه پس راغلم ستړې ستومانه مسافر کله نه پس راغلم
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د ماخام خټک سره خپل مرکې ته دوام ورکوو. تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډېر فعالیت کوئ،
زیاتره مو پوسټونه وي، تصویرونه مو ورکړي وي، یا د کومې غونډې روداد وي، حال احوال وي، یا مو خپل تخلیقات ورکړي وي، شعرونه وي، خاکي وي، نو د دې څه اغېز دی تاسو په لیکنو باندې د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چې دی دا تاسو ته حوصله افزایي درکوي او حوصله مو زیاتوي کنا اسو وخت مو ضایع کوي؟ ستاسو څه خیال دی؟
دیکھیے دو قسم تا رجحانات تھی زنه خدا سې چې هغه د وخت زیانم وی او زنه چې کوم دی هغه استاد لپاره د مشاهده تجربه او د علم بایسم ګرځي، یعنی هغه کسانو سره چې زما اړیکې دي چې هغه پوهه لیکوالان دي هغه لپاره موضوع پوهیږي، دا خو نه خو مونږ د سوشل میډیا له لارې فائدہ حاصلو، خو زن هغه کسان دي چې هغه بیا هغه معیار نه لري، نو لازمی خبره هغه د وخت زیان مو ګرځي. نو زه په خپل دوام چې په سوشل میډیا ځکه پوسټ ټول چې نن سبا پکار دی چې په سوشل میډیا کې ته ان وی کله ته په سوشل میډیا باندې ان وی، نو ته کله پوسټ کې یا د ملګرو سره په اړیکه کې وي نو ته ژوندی پاتې کېدای شي، ادروایز که ته په سوشل میډیا باندې ژوندی نه یې، ولې چې دا هم یو د ژوند د پیژندګلۍ چې کوم دی یو ذریعه خو دا، خو پوسټونه دا دواړه چې کوم دي کله کله داسې موکي چې هغه د پوسټ وړ وي او کله کله پوسټونه د پوسټ وړ نه وي، نو زه دایم چې دا ملا جولا غوندې رجحان دی چې په دې کې کله کله د وخت زیان هم پوسټونه وي او کله کله چې کوم دی نو هغه د کار پوسټونه هم وي، خو چونکې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کوم دی هغه ژوندی ساتل یا لیکونه چې کوم دي، اول به دا و چې تب رسالې ته او یا چرته چې رسالې به چاپ کېدي یا اخبار ته به تا لیک لیږلو، نو به چرته په میاشت دو کې به چاپ کېدو یا به درې میاشتې کې به چرته راتلو، نو اوس چې کوم دی تا لیک وکې او سمدستي پوسټ کې هغه ټولو ملګرو ته ورسي هغې مولولي او نقدم پې وشي په هغه ټیم چې یاره تا ښه لیکلی که بد لیکلی په هغه ټیم هغې کې زنه ښه خلک چې کوم وي چې کوم پوه خلک دي هغې په باندې د خپلې سطحې لیکل کوي او چې کوم د چا سطح ټیټه ده هغې د خپلې خپل حساب سره په هغې باندې لیک خپل نقد کوي، نو کله کله هغې کې ډېر ښه تجاویز راشي او کله کله چې کوم دی نو هغه بس د لایک طرح ده پوره یا به هغه د خپل سوچ مطابق پاغه باندې لیکو کی نو هغه د وخت زیانم ګرځي او بل طرف ته چې چا په خدي کل کړي نو هغه وخت کی مهتی کوي هم نو په کار ده چې په سوشل میډیا هم سړی ژوندې او خخ پوسټونه وکي دا نه چې نه د خپل ځان وخت ځای کی او نه د بل زما خپل خیال ده چې دا یو خامل ده کې سړی په سوشل میډیا ژوندې وي او لیک کولی شي خپل سیس پوسټ کولی شي نو هغه په اټ ا ټایم چې کوم دغه خلکو ته ورسی
په خوا تاسو د شاعر په هیڅ پېژندل کې دی بیا موږ د نور صنفونو باندې هم ته بزمایو وکړه اوس هم شعر لیکي هغه شان لیکي څنګه په خوا لیکلو کنه اوس موږ د شعر لیکل کم کړی دي د نور لیکنو په وجه ان مطلب دا چې د شعر لیکل چې څنګه په خوا کې د کم بجې کیفیت کې براغه او تاسو په کم کیفیت کې لیکلو هم هغه سره راضی کنه د وقفه وکړه شوې ده
بالکل راشد خټک صاحب زما ولنې پیژن غلو چې دا غا د شاعر په هستا او دا زما د تخلص چکم دا د دې ثبوت ته ولې چې اکثر تخلص چکم د نو شاعر کی دي نو بالکل زما پیژن غلو ول د شاعر ته زما ولنې کتابون د شاعر راغله ده هغه نه پس ته بیان سره راغله او زو وقایع چې په شاعر سره سره مصر لیکما دا د چې شاعری مې پریخې نه ده د نثر سره سره شاعری کوم خو هغه د نثر چې کوم د دور وی دا بیرن پیریډ په دې باندې ډیر کم راځي دې ته هغه چا خبره چې کوړکتون وته وي ګره پښتو کې څنګه سړی چرګه کوړک شي داسې سړی کوړک شي تر څه حده پورې نه ده په شاعری کې دا کوړکتون په سړی راځي بیرن پیریډ چې کم ده خو په نثر کې په سړی باندې بیرن پیریډ ډیر کم راځي بلکې د یو لوی لیکوال کول ده چې پتا باندې کله بیرن پیریډ د شاعری راشي نو ته بیا نثر لیکل شروع کا ترجمه کوي نو خپل بد بیا یو وخت دوباره شاعری تر وګرځي نو دا زه چې کم ده په شاعری مې اثر خو ضرور شته پر وته ده چې کله ما نثر لیکل شروع کړي نو شاعری هغه انداز په سر خو نشم کولای خو بریخ مې بالکل نه دا شاعری کوم چې کله کله موډ مې جوړ شي نو شاعری ضرور کوم البته د نثر په شان ته چې کوم بس نثری لیکونه کوم هغه شان ته رواني وس د شاعری نشته او بل دا دي چې شاعری چې کوم دا هغه بیا ځوانه جذبه هم واړی کنه یو وخت وی چې سړی ډیر جذباتي وي نو دغه سره هغه بیا شاعری هم په انداز باندې کید وخت تک سره سره چې کوم دغه جذبه هم لګا راټیټ شي نو لازمی خبره ده شاعری هم سره هغه شان ته نه او بل دا دي چې شاعری د وخت سره هم خود کی چې کلا جذبه ځوانه یو ته د جذبې اظهار کوي په شاعری کې نو هغه ستا سره خی هم او چې بیا کلا جذبه دې ټیټوي او ته عمر دې موړېدلې وي بیا هم ته هغه د جذبو اظهار او هغه شانته کې نو هغه د ستا د شخصیت سره میچ نه خوري نو لازمی خبره بیا د اغه انداز سره شاعری راشي چې کله د شاعری کې پوخواله راشي نو بیا سړی د رومانټیسیزم نه راشي د ټولنې غم ته بیا اجتماعي غم د چې کوم د خپل شاعری مرکز وګرځي نو لازمی خبره ده زه اوس د نثرم لیکم او شاعری هم کوم خو دا خبره ده بالکل منم چې زما به شاعری د نثر په لحاظ اوس کم شوي ضرور وي
پله لیکنې څنګه سمبالوي په کاغذ لیکي کنه په کمپیوټر کې لیکي دا لیک ته سمبالولو طریقه مو ده
اول خو ما باقاعده په کاغذ به مې سنبالول ډایری کې به مې لیکل ډایری به زما څو ډایری اني اوس ما سره پرتی دی اپډ کې شوې دي چې کله زه دا کمپیوټر او دا موبایل سره بلد نوم نو ما به بیا په کاغذ لیکل یا ډایری کې به مې سنبالول خو چې کله ما کمپیوټر او دا موبایل راغله نو بس اوس تمام لیکونه چې کوم دی هغه په کمپیوټر یا موبایل کې لیکم او بیا دلته چې کوم دی نو هغه ځان سره سیو کوم دا اوس طریقه ده او دا ما ته ډیر اسانه ښکاري ځکه چې کاغذ به اکثر تا نه چرته پاتې شو ورک به شو یا به وشړېدو یا به کپڑو کې پاتې شو به وینځلی شو نو دا کمپیوټر یا موبایل کې چې کوم دی نو دا خوندي کړی وي او اوس یې اکثر زه په موبایل چې کوم وي را سره په هغې کې سمدستي لیکم کوم او په هغې کې سنبالوم او داغه نه شیر کوم کاغه پبلیشر ته ویم د دې نه هغه ته لګم او کبیا هغه د پروف ریډینګ د پاره وی ټول نو اوس چې کم نه زیات داغه د پاره کمپیوټر یا موبایل چې دا ساتم او پاره کې سنبالوم او شاید دا نوې وخت تقاضا هم دغه دا چې مو شاید اوس د خپل لیکنه چې کم دي هغه مو خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبالولی شي سنبالولی په کار دی خو په کار دا دی چې مونږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
دا نوی صنفونه چې راغلي دي په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیزي دی دوی ته په کم نظر ګوري تاسو په دې چرته تبزمئی کړی د لیکل مو کړی دی په کې کنه؟
بالکل په دې کې چې کوم له نو ما نثري نظم هم لیکلی دی او ما تاسو ته وایم چې ما اردو کې هم لیکلی په پښتو کې هم د دې بمم اردو کې بیل کتاب راځي او په پښتو کې بیل کتاب راځي او ټپرنګ تاسو ته مو چې ټپیزي ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی په هغه باندې بیا ډېر سریزه خپل لیکلي به مې دا وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي زه خو دا ګڼم چې دا راتلل په کار دي او په کار دی چې څوک په باندې ډېر ښه لیکل کولی شي نو اس باندې اس په باندې نشته لکه څنګه چې د غزل لپسته نظم او د نظم کې بیا آزاد نظم راغنو یو ایجیټیشن وو هغه ته لازمی خبره ده چې کوم غزل ګونو هغه ته اکدم نو تیار چا اومني خو لازمی خبره ده د وخت تیر دو سره سره آزاد نظم خپل ځان منلو د وشنت نثری نظم یا نثرم چکم ده بیا هایکو ده یا ټپیزي دي هغه هم خپل ځان چکم ده ومنلو خو معیار به موږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی ټپرنګ یا ټپیزه موږ لیکو نه هغې کې معیار څه دی په کار نه دی چې موږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو یا د هایکو نه بیا موږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو نه هغه هایکو به بیا په کار دی چې موږ د هغه د اسماعیل ګوهر یا موږ د قاسم بنوي یا بیا موږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شانته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي داسې نه ده چې بیا موږ راشو او هغه نه لطیفي جوړی کو د لطیفو په شکل دی نو دغه شاته نثري نظم چې کوم دی نو په کار دی چې نثري نظم دی بیا د نثري نظم په شکل وي دا نه ده چې هغه بیا صرف نثر لیکلی وي او دی ورته وی چې نه دا خو نظم هم دی نه هغه کې د نثري نظم ټولې تقاضي موجودی وي نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پورې ولې چې ادب چې کوم دی ادب خپل تقاضي اول واڑی او دا صرف ادب نه ده هغه قانون دی کار څه دی غی خپل چوکاټ کې بلی کې نو بیا بدا دا هغه صنف ګرځي چوکاټ نه بغیر چکم لیکي نو دا بیا ارس ارس یو خو ادب بنی نو په کار داده چې کده نثری نظم شکلی کی کټ پیزي لیکي او نورم سے لیکن نو پکا دے چھے دا گیا خپل چوکاٹ چھے دے آگا درست ہو ساتھی ناگا چوکاٹ دے خیال ساتھی او معیار ډیر ضروری دی چې پاره کې دا غنه پسته چې بای کم مواد دي دا هی ته هم خیال ساتي چې زه هغه کې راوړم سو پاره کې زه لیکم سو نو بیا هو پکار دی چې دا سې سې ناراضي او د پښتو د ادب لمنه ډکه کی ته فراخ هي کی او پکار دی چې مونږ دا سې سې نو لارې ونه نو سو دی ته مونږ ویلکم وو په خیر علی وته وایو
د وخت سره د هر سیز اصول چې دی غنه وی ټکل کیږي او مقدار هم بدلیږي دغه څه د لیکنو او د ادب مثال هم دی مثلا په خواره تحقیق اصول چې بیل وو وس نوی نوی اصول راوځي دغه څه د نقد هم نوی نوی نظریه راځي نوی اصول جوړیږي ان تاسو د دې نوی نقد چې دی په پښتو کې چې کم نقد کیږي وس په حاضر وخت کې دا د دغه ادبی تیوریانو او نورو ژبو کې چې کم نقد کیږي دا غو سره برابر دی کنه؟
بالکل زه در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي خو بدلون په کار دی بدلون او به ادب کې بدلون چې کم دی هغه خصوصا زبکانی حقایقو سره په کار دی چې بدل شي دا نه دی چې په تقلید کې چې بس په اردو کې کیږي په انګریزي کې کیږي نو موږ به په پښتو کې کو آیا هغه په پښتو کې ځای نسی کنه دغه شانته د نوي صنفونو یا خبره خروش وا یا د تیوري یا د نقد چکم ده نو لازمی خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دے دا ډیر زیات شوی دے وزنا خو چکم دی هغه باقاعده د اردو یا د انګریزي نیخ پرې غته ویران راوړي دی په پښتو کې دا سګ لیکل کی کتل کی لکه چې ترجمه شوی دی نو هغه چې تاسو په پښتو کې ګورم نو هغه چې موږ په اردو انګریزي کې کتلی هغه چیز وی هغه ټوټل پیراګرافونه راغستی وی هغه لیکلی وی دلته او نو بیا سړی وی چیر چې زتا ګورم نو ګوپی چن نارنګ او شمس الرحمن فاروقی او وهاب اشرفی دا نور ولې نه ګورم چې هغه د تانه په خان داس کې لیکل شوی دی البته اوس چې کوم دی ډاکټر نصیب الله سیماب د پښتو ادب تیوري یو کتاب دی چې هغه سکړی دا یو سوال راوچت کړي چې د پښتو د خپل ځان ته تیوري کیدای شي کنه پاره باندې ډیر ملګرو لیک پکړې امام پکړې چې اصل کې د ادب د تیوریانو چې کمی دا د ټولو اصول چې کم دی هغه د ټولو یو شانت وی هغه فالو کی نو آیا دې چې کوم سوال وروړي چې را د پښتو ادب د خپل ځان ته سنایا او بدایا او دا بیان او دا ټول سیدونه دا به ځان ته بیا دا سیسونه به ډیر مشکل شي چې یاره څنګه به د پښتو خپل علم بیان به څنګه وي او دا غي به کوم ده ځنه سیسونه ډیر مشکل شي بیا چې څنګه وروړي دا غي تشبیه نه به هغه ته به څه وایو به څنګه اپلای کو نو دا ګوچ هغه وته دا ویلی چې را رشیا کې چکلا دا خبر را لغاری خپل فولکلور ته رجوع کړه نو دین دا سوي چې خپل فولکلور ته نو فولکلور خو زموږ سره دا خو موږ اکثر دا ده چې هغه هم بیا په هغه تیوریانو په اصول باندې موږ ګورو هغه په هغه انداز باندې بیا موږ هغه تلو
هسه دا دلیل خلک کوي دی ځکه چې موږ غنی فولکلور لرو
نو دا یو سوال شته دی په دې باندې نن سبا دا خبره روانه ده چې را د پښتو د خپل تیوري په کار د کنه ګوچې مشکله خبره ده او څنګه ده نو دې کوي چې هغه ضرور کوي چې نه سبا باندې بل کتاب راولم شاید چې پای کې دې دا هیڅ حل لار مو خي خو زما خپل خیال ده چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په اصولو کې تل شي نو په کار ده چې موږ د نقد کو پښتو کې نوې ادبي تیوريانه دې ګورو هر څه دې کو په کار ده چې ادب ته راشي خو ګورو به چې آیا دا زموږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ د غلط مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول سیسونه په نظر کې ساتو هغه نه پسته بیا په کار د چمون په دی باندې کار وکړو
وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شور نه باندې هم کار کول یو کتاب ملیکلو چې بیا ښه کتاب وری کول شو کنه نیمګړې پاتې شو کپرې مخو د سره بس نه لیکي دغه کتاب کیسه کراته وکړي
بالکل دا دا سوچ سید گوہر صاحب کراچی تر اغلے ہونو سید گوہر صاحب بار بار بدا ما تو چیر دا حمزہ صاحب چی دے دا با بدے اخبر شاعرے کی ورکشی دا دا چکم دے انتخاب پکار دے نو بس ما رکھتے ما تو ٹک شو نو ما بیادا زین کے بعد خبر نو ما دا حمزہ صاحب دا شاعرے انتخاب شروع کو تر دیر حدا میں کڑیم دے بیا نور حال زلو کی بوخ شم نو اوس میں زین کشتا دا خبر او دغه منصوبه میں زین کشتا او انشاءاللہ دا بزا تکمیل ترسوما او داغه دا انتخاب چونکه داغه کلیات ما سرشتا اغه نم ډیر انتخاب کړي هم دي نو دا منصوبه را سرشتا دا او بل د طائر سیب د افسانو چې کم دي انتخاب دا دوه انتخاب چې کم دي اغه کې ما تقریبا زیات کړي دي بس داغه پژون را نه کوي کوم یاري ما سر په بیا بیا تاسو په کرا نه کو هغه ټیم ورته برابر شوه نو نو دا دوه کارونه چې کم دي دا زما په منصوبه کې شامل دي او ان شاء الله چې په خپل وخت باندې دا دوه منصوبې هم سر ترسی او کتابی شکل کې برازي
تاسو حکیم لیکلی دی ما هم خټک سره دستا سره حکی چې دا صرف تاسو پاندې ولارو نزدې ملګرو په ادبی خلکو دی کنه په نورو عام ولس کې دا سره خلک شته چې په وایم لیکل کړی دی یا مو چرته په سیاست مدارانو لیکل کړی وی یا مو چرته په قبایلی مشرانو حکی لیکلی وی حکیم په چا لیکلی دی
بالکل راشد خټک سے ما خاکی لیکلی او د خاکو کتاب چې کنه زما چاپ ته او ما د جرس صدبی ملګری چې دی دو باندې ما خاکی لیکلی چې پغی کا ولنه طاهر صاحب دے ریاست تسنیم دے آفتاب بدر دے محب وزیر دے، نور الاسلام سنگر دے، ننگیال یوسف زے دے، فیصل فاران دے، رحمان بونیرے دے، او روخان یوسف زے، دا ملگری چکم دینو پا دو باندے ما خاکی لکلی دی، او دا ټول ادبی شخصیات دی. اسی یوسو کسان شتا چاگا ادبی شخصیات ندی، او غا زما دا ادب زما دا وکالت استازان دی. دو برزی وران دی دا جانان خطک تکرک زما سینیرو، آغا دا خاکی دا پار بہترین شخصیت ہو دے پیول سم ستمبر ادو دری ورز اوڑان دے وفات شوی دے کارک کے اللہ دیو بخی. اب دا آغا شخصیت دا سیو بل چو شخصیت دی چاگا میں ذہن کی دی پا غو باندے بم دا خاکلی کم خواغا با دے بی شخصیت نی. نو دا اس چکم کتاب زما چاپ دے خبر لوس تصویرونا دا خاکی دی او دا ما ټول د جرس په ملګرو چې ما کوم نمونه واغستو دا ما په غولی کله ده او دا چاپ شوی ده.
لنډ کیسې لیکلو ته مسنګ ور پام شو. لنډ کیسه خو ډیره لیکل کیږي اوس په پښتو کې، تاسو څنګه لیکل شپیل کړل چې دا پښتو کې لګي لیکل کیږي کنه معیار خ دې کنه اس مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډ کیسه بیسیکلی ما د دې شروع نه لیکلا چزکل ولسم کیو ما نو چنګ ما شاعری کولا داس ما لنډی کیسی و سر لیکله. نو ما خپل شاعری په ابتدا کې د سدل جان برق سره نه اصلاح کولا، او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چکم د صفدر علی اسیر خپل ډیر ښه شاعر و دا غنه مې اصلاح غستو. ما په هغه وخت کې ما ولسم کې دوه چکم دینو دوه افسانې ما لیکلي چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپم دي. نو ما دا وخت لیکل افسانی ہے وہ بیا چکل ایل بی ما کول پا دوران کے ما سے نکلی اس میں بیا ورستو لی کے نو افسانی رجحان چکمو چونکہ ما بد شاعری سر سر اغه وقت کم دی افسانہ نگاران لوستل نو داغه د وجنا پ ما کے افسانو رجحان چه دی اغه وہ خوب د وقت سر به میں لیکلی حکم کم میں لیکلی بیا یو ٹیم دا سر رچ ما پ یو مخولی کلی وارینا یو کتابی شکل جوړ شو. نو پغی کی تقریباً پنځل سش پاڑس افسانی دی او داغه په کتابی شکل کې غیب عالم په نوم باندې چکم دی هغه افسانی دی او هغه چاپ دی. په هغه باندې بیا بهترین مختلفو کسانو تبصیری لیکلی خو په هغه باندې ټولو نه بهترین تبصیره چې ده هغه د سلیم راز صاحب دی چې هغه د لوستلو نه پستا ما سره شیر هم کړه، او بیا امید دی چې شاید دغه چې کومې تبصیری دي کتابی شکل کې راځي نو په هغه کې به شاید هغه چاپ هم شي.
مقام خټک صاحب نوې کلام بر تاوروي، نوې غزل بر تاوروي چې زمونږ اوریدونکو هم خوان ته واخلي او مونږ هم خوان ته واخلو.
غزل دا ده: خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وصلې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وصلې نه وته.
واه
په سر سر توري وبخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، په سر سر توري وبخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، خود پختون مزاج اموخ د حوصله نه وتا.
ډیر علی
په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړ مینا، په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړ مینا، په خپل اجمنه وکړه ته فیصله نه وتا. زما په هډ هډ نه نوتی سپ بل شان وا، لکه دمړې تبي وجود نبی خلی نه وتا، لکه دمړې تبي وجود نبی خلی نه وتا، چې اډانا د تصور یو خزولی نه وا، چې اډانا د تصور یې خوځولی نه و، تر څو د زړه د هندوکش بې زلزلې نه وته. زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، ماخامه دا د خیال سرتیری بې حملې نه وته. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وصلې نه وته.
نو لیکونکو ته، نو لیکوالانو ته، نو شاعرانو ته، نو ادیبانو ته څه پیغام لري، څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکړي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چې کوم دی هغه مکمل کېدای نه شي. اکثر مسله دا ده چې زموږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي، که غزل وي که څه، نه څو پورې دې مطالعه نه وي کړي، د خو خو لیکوالانو سره ناسته پاسته نه وي کړي، او خو خو کتابونه دې لوستي نه وي، د ادبي کلچر نه تیر شوی نه وي، ادبي کلچر ته دې زیات پام کوي، د ادبي هلو ځلو کې دې حصه اخلي، مختلف سیمینارونو کې چې کله دې لیکي دې ضرور، ولې چې د معیار نه د مقدار نه معیار جوړیږي. لیکي دې خو یو وخت به داسې راشي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډېر های معیار ته لاړ شي. او لازمی خبره ده ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی، معیار جوړیږي د مقدار نه. او چې کله ته څومره تجربه لرې، څومره لیک کې، څومره لوست کې، هغه مره به مخ په وړاندې ځي. نو زه نیو لیکپلانو ته دا خواست کوم چې لیکي دي خو مطالعه دي ضرور کوي، مشاهده دي لوړه لري، تجربه دي لري، په دې ټول ادبي کلچر کې دي ځان ځایي. ادبي کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نشي مونده. او دا زه په خپلې تجربې مشاهدې په لحاظ سره کوم چې زما مشاهده تجربه تېره شوې ده هغه هم دغه شان ده. او زه په خپلې مشاهدې تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره او په یو بل څومره اغیز کوي؟ او ستاسو چرته کلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقۍ تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقی چې کوم ده دا چې کوم ده نو دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعرۍ، یو ترنمی اظهار ده د شاعرۍ. هغه شاعری چې کوم مونږ د موسیقۍ د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډېر زیات اغېز کوي. داسې دی چې دا جامه ده، دا سنگار دی. او چې کله دا جامه زیبی د شاعري وشي، د موسیقۍ په جامه باندې سنگار شي، نو دا داسې شي لکه ناوې هر سړی بیا استای. نو ادب چې کوم دی چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه به خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقي سره. نو دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دي یو بل سره. بلکې زه دا وایم چې کم موسیقار په ادب پوهیږي نو هغه به یو ډېره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقۍ ته راوړي. او یا کم ادیب چې په موسیقۍ پوهیږي نو هغه به په ادب کې هم ډېره بهترینه موسیقي چې کوم ده آهنګ چې کوم دی او هغه کم ټاټ دی یا کم سرونه دي هغه به هم دلته کې دی تبازمایي په هغې باندې کوي. نو دا یو ډېره لویه خبره یې چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم. نو دا بیا ډېره لویه خبره ترې جوړیږي. ګینې ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهیږي او ادب ادیب چې کوم دی په موسیقۍ نه پوهیږي. نو دا بیا انتخاب کې ډېره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلي چې کوم بهترین موسیقار و لکه رفیق شنواری چې کوم دی دا بهترین موسیقۍ سره په ادب باندې پوهېدو. نو دغه وګوره انتخاب د حمزه صاحب د لوی کسانو داسې ټکر وګوره چې په موسیقۍ او په ادب هم پوهیږي. نو هغه غنی خان او اجمل خټکو دا لوی خلک راغستي. او چې هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري موسیقی سره تعلق لري په ادب نه پوهیږي نو تا ته خپله پته راغه بیا هغه خبره ډینګ چکر ډینګ چکر ډینګ 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 دغه شانته شاعري به وایي یا به وایي چې مونږ بدنام وي او دغه شانته کیسې بیا راوړي کنه. نو هغې به بیا هغه معیار نه ساتي. نو زه دایم چې دا دواړه سره لازم او ملزوم دي او په کار دی چې موسیقار دی په ادب پوهیږي او ادب دی په موسیقۍ. نو دا به بیا دواړو ته وده ورکوي. ګینې نیم حکیم خطرې جان نیم مله خطرې مان والا کیسه شي. او دا اکثر نن سبا مونږ وینو چې زیاتره کسان اسی په لپ سنگینګ کوي او ځان ته سنگران وي. هغه نه بیا په شاعرۍ پوهیږي او نه شاعر پیژني. او بل بیا هغه کوشش کوي چې چا ورته په کاغذ سولی کو به دې کوشش کوي چې څنګه وي. او پاتې شو زمانو زما کلامونه داسې دوو کسانو ویلي زمونږ چې کوم دی عظیم وزیر زما څو کلامونه ویلي دي. داسې یو بل ملګری و هغه نیویارک نن سبا اوسي او څه وخت کې بیا موسیقي کوله. هغه یو غزل زما ویلی دی نو دغه مې زیات کړي دي. او څه بیا ما خپل هم څه وخت کې موسیقي سره شوق لرلو نو ما خپل هم یو څو غزلونه ویلي دي چې په هغې باندې ما ویډیو هم جوړې کړې دي او په څو چینلونو باندې هم چلېدلې دي.
مننه مونږ ته د وخت راکولو مخام خټک صاحب په مخه مخه.
مننه جی ستاسو ډېره ډېره مننه جی زما سره د مرکې کولو. خاد و آباد اوسئ. مننه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د ماخام خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی. د خدای په امان.
za ازار می منک ناز دی جنبلم ازار می منک ناز دی جنبلم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرسولم ازار می منک ناز دی جنبلم و نادانا کیوانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرسولم نادانا تا پر کیوانو خرسولم